Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سلواغې 12مه او د فبروري لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر ته د ناټو له غړیتوبه بهر د دې تړون یو مهم متحد نوم ورکړی دی او ویلی دی چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړي. بایدن د خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې لا شته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شویو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلي چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژان سره په مرکه کې کړي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرنۍ مالي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر محمد د وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د خبرونه پاتې برخه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. اروپایي پارلمان نن د افغان ښځو پر موضوع دوه ورځنی کانفرانس پیلوي. فعال میرمنې ښه ګام بولي.
با باور ما یک فرصت خوب است برای
ما. په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي.
د کرکټ تر 19 کلنو کمومره لوبډله نن د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. روزونکي ډیر حساب په بالرانو کوي.
د افغانستان د غسلو بالران چې دی په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی.
غزنی کې د ملا مشک عالم نړیدلې مقبره بیرته جوړیږي.
والو چې نور هم په غزنی کې موداس تاریخي فلل روشي ترنه مو بیا رغوي انتظارات لري. ان شاء الله مو ورته متوجه یو او دا کار مخو.
پېښور کې دوه پولیس افسران وژل شوي او دا به هم واوري چې امریکا وایي روسیا به فبروري میاشتې پورې بلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر 30,000 ته ورسوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. د دې خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې کیږي. تفصیل یې له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطح یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرتا میتسولا د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا جولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوي، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډېر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه.
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسألو ته توجه ډېره سوې. د افغانستان مسأله په تېره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسایل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د دغې غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سیشن بیا او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. دا خبره د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ وتوانیدو چې په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د IOM مؤسسه تمویلوي، او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت یې تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څخه باندې 8 روغتونونو فعالیت کاوه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزای وپوښته، او اول مې ترې دا وپوښتل چې نننۍ لوبې ته یې چمتووالی څه دی.
دا چې نیمه پای لوبه کې نن له انګلستان هېواد سره د مونږ لوبه ده، واقعیا چې دغې لوبې لپاره تر دغه ډېره وخت نه د مونږ په پلان او په سوچ او د لوبغاړو هم دغه خواهش وه چې په دغه جام جهاني کې مونږ ښې لوبې ترسره کړو، او دغه نن د دوی د غرمان پوره کېږي او په 14 هېوادونو کې د افغانستان لوبډله اوس هغه لومړي 4 هېوادونو کې حسابېږي. تیاری خو تر ډېر حده پورې ډېر ښه بهترین تیاری شوی ده، او دا چې په دغه ته رارسېدل د دغې معنا ورکوي چې د مونږ لوبډلې ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي، او د هغې ښې لوبو په نتیجې سره اوس مونږ هغه د سیم فاینل مرحلې ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنه په توپوهنه باندې؟ که چیرته د افغانستان لوبډله ټاس ګټي نو ستاسو حساب به په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا هغه دی ورځي خبرې اکثره په دغه پیش ته کتل کیږي، او ابو هوا ته کتل کیږي، دغه نور هغه تخنیکی مسائل دي هغه ټولو ته کتل کیږي، مخالف لوبډلې ته کتل کیږي، نو بیا په هغه پریکړې او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي به سره په هغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی دی، په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسو وګوري یو خاص نوم لري په دغه جام جهانی کې، او که بیټسمنان هم تاسو وګوري دغه توپوهن کې دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغه استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم د لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زموږ ټارګټ نشته چې موږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې هر یو لوبغاړی ضرورت دي، هغه لوبغاړي هغه مدد دي چې خپل هغه سل په سلو کې دوی څه ځای خواري به کوي، ان شاء الله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بلې او احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي؟ په افغانستان کې به د کومې رسنۍ له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او کرکټ مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګوټ کې دوی را پیدا کولای شي. سره نور شخصا ما د دونو معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه ښودل کیږي.
د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زای و چې له ویسټ انډیز آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسام رازو د افغانستان بانک اړوند یوې موضوع ته، د افغانستان بانک 150 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د اوپلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیون هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځېدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو ښه ساتلو ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې لري دی چې طالبان بیا واک ته ورسیږي، د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو کې تازه خبر دا دی چې د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون د دوشنبه په ورځ د ناامنۍ د یوې بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژنده وسلوالو په برید کې د غلطه ووژل شول. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې په پېښور کې د یوې کلیسا یو پادري په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژنده وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر آزادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیښه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پېښور کې د کلیسا یو پادري په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې لاس بولي. د هغې ډلې چې ورسره یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه سوي دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي ساري او د برېټانیا له صدراعظم سره خبرې وکړي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړی د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 300 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین او لویدیز یرغلګر وښیي او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړه کړي. روسیه هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبینزا متحده ایالات تورن کړ چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېش ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ روان کړکېش د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. د برېتانیا د صدراعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلې دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپو او د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې ازادي راډیو اوریدلی شي. اوس هم د رسنیو اړوند یو راپور ته راځو. طالبان وایي د دولتي ورسپانو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي. دا خبره د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ازادي راډیو ته وکړه. دوی ویل چې خپلواک ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دوی کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي، خو په خبره یې دغه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله نه چاپیږي. د یو شمیر خپلواکو چاپي رسنیو مسؤلان هم وایي چې د اقتصادي ستونزو سربیره سانسور او د طالبانو لخوا دغه رسنیو ته ګواښونه د دې لامل شوي چې دغه خبرونې له چاپه پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې پخوا غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اګست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورسپانو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورسپانو او نشریو یو شمیر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورسپانې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل هم دا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیولا مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو میاشت کې دولتي اخبارونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمان ته زموږ خلکو کوم اصول سي دي هغه رعایت کی بیا ستونزه نسته ورته. د رسنو قانون چې کوم مخکې و هغه مریل اجرا ده، دغه په چوکاټ کې باید نشرات وکړي چې افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه ده پکې محفوظ وي. ستونزه نه سره لرو او د چاپي موږ مانی نه یو او سر اسپانه نسته موجوده د سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنیو فعالیت درول شوی دی.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروم: 00422114315. دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
مخاګل آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که تاسو کولای سئ چې انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زموږ خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته ده آزادی رادیو ډاٹ کام. دغه راز زموږ فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاته برخه کې زموږ له همکار اجمل ان سره ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حال په دې رپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندر چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1900 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې زیږیدلی او په 1860 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلاند باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته تړل شوي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي، نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم بانوی آتش نشینم.
و اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمونږه یوازینی مشکل چې د افغانستان اکثریت خلکو سره مخامخ دي هغه دا ده چې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې بشری ناورین رامنځته شوی ده او اکثریت خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي او دا کومې مرستې چې نړیوالو کړي دي نو دا مرستې کمې دي او دی یوازینی مشکل چې رامنځته کړی هغه دا ده چې یو څو مشخص کسان لیکي او همغه ته د درې یا شپږو میاشتو په موده کې دغه مواد ورکول کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه برنامه چینج شي چې درې میاشتو یا دوه میاشتو کې دغه مواد ورکول شي تر څو ټول مستحقو کسانو څخه برخمن شي.
سلامونه نیکې هلې درنې پښتنې مینې تاسو ته ستاسو د رادیو تر څنګ ناستو مینهوالو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوښ او خوشحاله بیاست. الیاس اکبری ما د پروان ولایت د ساګر ولسوالۍ څخه د توایس مسیج پیږدم. د ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت ټولو د ازادي رادیو کارکوونکو د ازادي رادیو رئیس او د ازادي رادیو ټولو مینهوالو ته د زړه له کومې د دغه شلمې کلیزې مبارکي وایم. خاطرې خو موږ ډېر لرو په د ازادي رادیو څخه یو وخت خاطره مې دا چې کله په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایي وجل شوی و نو احمد شبر د په 12 بجو خبرونه کې خبرونه وای نو زه په ډوډۍ ناسوم رادیو می غاټ نیولې و چنانه کړم و نو کله چې مې د الیاس دایي د غواوري د لږه د مړین خبره نو باور وکي د غډوري پستونی کې باندې شو نو کله چې خښلم نو لاړم په بل وتا خلاړم و مې جړل د خپل د هیواد وضعیت د خپل خبر نگران وضعیت د خپل رسنې وضعیت نو ډیر پر د غښلم غمګین شلم او بل خطر راځه دا چې نو ځای ته لاړم ګورم چې ملګری مې دي نو دا تاریخ څه پوښې ما ته وایي دا رضا دا یو څه خو واخه یو توش واخه وای نه ماته کیږي مال ماته کیږي. ما د ازادي رادیو د زهر په خبرونه کاروان په خبرونه کې دا خبره اوریدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماته کیږي.
اوس هم څو شپې له اسمت ساروان سره په انلاین نړۍ کې تم کیږو.
ډیجیټل نړۍ ټیکنالوژي او په تیره بیا ډیجیټلی وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي، ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خوا له ټولنیزو او ډیجیټلي وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کوو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارد ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شوي اصولو سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خپریږي. خو ماشین ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد وپیژندلې شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب له خپلو پاڼو لیرې کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړل شوی وي یا په دې هدف خپاره شوی وي چې د بل چا خوله پټه کړي، هغه څه چې بلک میلی بولي. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو له لارې په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولی شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د ده د اوسېدو له ځایه یا هغه ځایه چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یو مېلمستیا کې ویني د هغه له پام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلاني ځای کې. په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنیو څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یو داسې محفل ته بلل کیږئ چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی،
خو تاسو د دوستی یا د دود لمخې د میلمه پتوګه حالت تللی یاست. د دې ویډیو یا عکس خپرېده ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پېښ کړي.
زماله خو د اوس لپاره هم دومره، زماله نور همکارانو سره په نورو خبرونه کې وو.